وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه ومني. دا ځل ومه ورس کې خبرې کې چې چین تر الوتکو هم چټک ټرینونه راباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لا بلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات څرګندونې یو کال کې د شپږ سوه بلوڅانو د تری تم کېدو او د شپېتو نورو د وژل کېدو د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو د ملال یوسف زئی نیوکې او نور ډېر څه به راسره وګورئ. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي تودو موضوعاتو سر ټکی. د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسي جرګې په پخواني رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوو طالب چارواکو باندې د نجونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لوی کچه غلاوي نړیوالو په خپلو سترګو لیدلې دي او په دې تړاو اندېښنه کوي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص.
پاکستان نه د نیم میلیون افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200 زره نمرې زمکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90 سلنه کډوال ک سرپناه پیدا نکړي. خو نړۍ جمع به څلا څلیو سي
جبران را استلی په وای زور کده دا نه ورا سره کړي مار بچانو رسک نه پاته کی د ګور وز ما شاید الته وس پنځګور کې پاته د څون د کوچ څه څون اخواته دی خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی خو دغه جبر ظلم څه ته وای.
د دوه فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استازي ویلي طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړی چې دا وضعیت پرې راوسته دی.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په ټولنه کې هر هغه اسرائیل باندې خو مهمه ده هم دا چې دا هم د چا لپاره پته کې اې دا هغه داسې تاسو لپاره پته کې چې وګورئ په وخت کې معنا د افغان خزو په ځانګړې توګه لري نو ټول وزګان دا یو پته کې اې داسې کسان چې وګورئ په وخت کې معنا د افغان نجونو لږه مړې
او تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان اړوند د بایدن خاموشی ماتونه. وای افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړي
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوحې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موجود ورکړی.
دوهی د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمولو پت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند. دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراب لاست. د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونی په سر او منځ کې د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلورو مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وایي د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنیو ځواکونو نورو اډو په قراردادونو او همداراز افغان ځواکونو ته د اړتیا او رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وایي دغه بندیزونه د رحماني په ټولي کورنۍ د تطبیق وړ دي ځکه د وزارت په وینا د رحماني کورنۍ د خپلو شرکتونو له لارې د فساد پیچلې طرحې په لاره اچولې وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې وروستۍ دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې علاوه د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کی چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کی. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره دی د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه کړي.
او یو شمیر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغه سرګندونو پر وړاندې تون غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان تیره اونۍ وویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دی خبرو ته په غبرګون د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. ښاغلي نبیل پر خپله اکسپانه زیاته کړې کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکري جلاوالي تمه هم باید ونشي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیسي دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام له خپلو الفاظو او خلو سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونشي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی اخوندان چې مجاهدین خلق بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغو څرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې د خلکو تورانونکي معرفي شوي وو، خو اوس یې نړۍ ته ثابته کړه چې دوی د هیواد اصلي رغونکي دي. او قطر تیره اونۍ د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او میرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربه و. دې کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کړي او خبرداری ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو نشي ادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلي چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړې دي، خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دې غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړی اغلی امیری ویلي طالبان قطعاً د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. هغې زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړه چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدی په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بالاخره د دې په خبره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې شوې.
مهمه ده هم ده چې دا غږ د چا لخوا راپورته کیږي. آیا دا غږ د داسې کس لخوا راپورته کیږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه کې ټول نورې ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو؟ آیا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو له غمه مړې دي؟ او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کیږي چې دوی پخپله په بهر کې میشي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاوو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي، خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا موضوع هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه دا هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان یې اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې میشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول ګواښ ځواب ته چمتو دي. بایدن داسې مهال یادې څرګندونې کړي چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوځ مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سمدستي وروسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن څرګندونو تیره اونۍ د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هیواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د نظامي ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونې د افغانستان په هکله د تروریزم د موجودیت او د هغوی خطرونه و غربي جهان ته او د هغوی هوشدار او یا د هغوی ګوڅنډنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوې ټول آماده دي، دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوی ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوي کال په شروع کې به انشاءالله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه ولیدل سي.
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته خبرګون نه دی خوده. خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګري ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستان په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شوي افغانانو شمیر دا ونی له 500 زرو تن واوخته. خو دغه یواد اوس ګواښ کړی هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو درون پیټه و. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوي کاروباري افغانان بیرته کول شي چې په ویزه پاکستان ته ستانه شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستانه 402,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکتی همدارز ویلي لستنه هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وو. بوکتی د دغو لسو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو خبرداری ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو وبه شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوې دي.
جبران را استلی په وځ زور کده دا نه وره سره کړی مار بچان او رسک نه پاتې کی د ګور وز ما شای دالته اوس پنځګور کې پاتې د څون د کوټې څخه څون اخواته دی. خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دی. دا ټول مو شپاتې دی. خو دا جبر ظلم څه ته وای؟ ظلم چی شي؟ دا خو دا ظلم.
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې پښتنې فعالې ملالې یوسفزۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنۍ واکمنۍ سره دی اړیکې نه نورمالۍ او ټینګار کړی چې د پاکستان په شمول ټوله نړۍ دی دا ثابته کړي چې رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړي په جوهانسبرګ کې د نیلسن منډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د ښځو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار کړی چې نړیوال باید جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې دا دی چې د نړۍ ټول فعالان دې د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزی همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسیو باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوني افغانستان کې له زده کړو هم محرومیږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ورشاملېدو مخالفه نه وه، خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn what they are banned from going to school.
او په تیر یو میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي، خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیر اونۍ د دې انګیرنو یوه برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دې د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوحې د هوکړې سره سم د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښ کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دیش پورزو کې خپل لهجه بدل کړي، د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغلې او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوه د مائده مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موی ته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
اغه طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته خو ورسره سم د طالبان ویان زبی الله مجاهد پر اکسپانه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بیا اسنادو خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې پخوا به یې د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونې کولې له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامته منع شوی خو نوموړی اوس په انلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید او غوښتنو په اساس د دوه توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط دا مشمول پت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند، دا ټول هغه مسایل دي چې بین المللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت په غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي، داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دویم کاله پرې تېر شوي دي اوس د عمل جامع پاوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي، تر دې رضایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي او ورتستی یو تعداد ملاقاتونه، یو تعداد رفت آمدونه په دې حق له جریان لري چې زه دا ویلی سمه چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د آی اس آی مشر امریکې ته سفر کړی دي او همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپله افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوي کورنۍ له ډیورنډ کرښې دی غاړه خیمو کې شپې تروي. خو د طالبانو د حکومت یو چارواکي ادعا کړې ده چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري چې د کډوالو د کمیټې مشري کوي وایي حکومت یې پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کډوالو د کورنیو د غړو د شمیر له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې دا ځمکې په کومو ولایتونو کې راستنه شوي او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
پنځه نفوسه پوره چې کوچنی کور هغه ته پنځه بسوه تر لس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه دپاره لس بسوه، تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه دپاره پنځه لس بسوه. دا ورکول کیږي ملکیتان، دا سکونت دپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسره افغانستان کې مځکه ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامیک ریلیف نړیوال بنسټ سروې ښیي که څه هم ژمی را رسېدلی خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې دمګړۍ له هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 2.5% کیږي د نسناستي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډیرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. اوس هم د ټولنیزو رسنیو پاڼې اړو. د پخواني افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیزو رسنیو ایکس پاڼې په یو سپیس مرکه کې دا کړی دی چې راتلونکي کاله پورې به ټي ټي پي او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړې پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پي ونه شي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولي چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور له امله راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پي جنگ رښتیا دی، دا جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پي د پاکستان طالبان دغس متحد او دغس افراطی خلق دی لکه دا تس چا اوریدلی دی یعنی تس با شاید دلیر چخل دلی ما دا تی تی پی سر نجده کار کرده زفا امنیت ملی که و ما مجر وابیتر سر درلو دل دیر سر کشنستلیم دیر ظالم خلق دی او دیر یو جدی تروریستی داله دا او دا دی ظرفیت لری چی پاکستان تا دوامدار چالش پیدا که حتی دا دی ظرفیت ستا چی پاینده کال که چیر چیر طالبان پر دی دیر جدی بندیز را نولی چی دا پاکستان بعض ساحه دی ونیسی دا قلب دا وزرستان که پا چترال که پا باجور که بلوچستان پر شوخوا دا وسم دا پنجگور و خزدار و دا ساحه طول دا غنی ولید یا چی چی پی نیولید یا دایش نیولید پاکستان دیر خواهر دا لاس ور کرده پا دا یو کال که خود دلتا مدبوعات دا شانس را کنچون دا تخبل پا بایره
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پی په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یو ډله طالبان غواړي ټي ټي پی د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي خو بل ډله چې پاکستان سره راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپکولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ له ډېره وخته روانه کړې ترڅو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیوکې زیاتې شوې دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړي ده چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیې د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي
بس دا مې همداسې را وځي تاسو پهلمې چکر رهو مال زه د انډیوالانو ته داورم رم وروالم
هو ډېر آباد کاري صاحب ډېر لایک تاسو راشئ دا داسې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچه صفر ته ښکته شوې ده بلخوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچانو میرمنو میندو خویندو لاریونونه کړي دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړي دي د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې 60 بلوچان وژلي او 600 نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړې دي په دې اړه لاریونو کې یو شمېر میرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوځ په غلامۍ تورن کړي دي په ټولنیزو رسنیو خپرو شوي ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ میرمنو ویلي پخوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچان رونه پرته لدی بل اسره نه لدی چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي د پاکستان پوځ د بشري غورځنګونو لخوا تورن دی چې تر دې دمه لسګونه زره پښتانه او بلوچان اختطاف کړي دي په جیلي پولیس مقابلو کې وژلي د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمن وسلوالو په لاس یې وژلي دي او کسام تیرونه د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختی بللې وه او طالبان په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې داغه د ګوند د غړو ناست افشا کړی ده افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د تونلارو پالیسۍ او ملاتړ کوي خو خپل لون زده کړو ته ځي دوی موسیقۍ ته آزادانه کیني او د خپل نظام له ملاتړ پرته بله خبره لا نشي کولی او کسان پاکستان تیرونه د ډیر اسماعیل خان په درابونو کې د پاوز په یو مرکز د ټي ټي پی د یو خنړي بریټ تلفات درې تنه خودلی او خو ټي ټي پی ورپسې سم د واره په ټولنیزو شبکو د بریټ د ځای ویډیو خبره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده ټي ټي پی په دغه ویډیو کې دا کړي چې لکه تر لګه یو لس پاکستانی نظامیان په یو نیمه دقه کې د نخويشتون کې ټوپک په مرسته وژلي دي د پاکستان د پاوز په وینا دا بریټ پنځو وسلوالو کړو چې د رسنیو د راپورونو له مخې مرګ ژوبله پکې ډېر شو تنه نوښتي وه او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی تر دې دمه 1500 کیلومتره پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل خو اوس داسې ټرینونه جوړوي چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک 1000 کیلومتر واټن وهي د دې ټرینونو لومړني کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو خو لا وخت شته چې انجنیران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې 625 مایل چټک مزل ته چمتو کړي د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیک توان هم ولري دا مهال د چین جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومتر پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډېر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه یې اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړۍ پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حال په رپورټ کې ګورئ.
اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړۍ پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکو په توګه یې خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوي مسیر به یو ځای ګامونه اوچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ مقررات سره ومنل. د اروپا کمیسیون د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي خطرونو په اړه دا لایحه د 2020 کال د اپریل له میاشتې راپه دې خوا ځنډولې وه. د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي، مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي، باید دقیق وارزول شي. که چېرته له دې پریکړې سرغړونه شوې وي، پیرودونکي اروپایي کمیسیون ته راپور ورکولی شي. که سرغړونه ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي.
او په همدې سره د نن ورځې ومه ورځ رانغاړو. تاسو په لوی خدای سپارم، خو هر جمعه له ازادي راډیو نه خپل ومه ورځ مه هیروي.
Oh, 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 oh
خبرونه ته شراخلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوي دي چې په اسلام آباد کې د ځینو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوي دي. پر دې مسلې دلته شغیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14 په خپله اونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیره اسماعیل خان په برید کې ککړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12 د پوز په یو مرکز د موټر بم په برید کې لږ تر لږه 30 پاکستاني پوځیان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. تر دې همدې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د داربن د برید شواهد دي دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لور ته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14 په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوڅانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د اسکایپ لارې په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب شرخلی او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې په تیرو میاشتو کې د بلنګیم د پاکستان او د طالبان ترمنځ روان دی او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زموږ وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا افغانستان کې نه دی، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه بل هیواد و د هغې ځینه تجهیز و تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګر چې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو، ګر چې دوی دواړه یعنی هغسې هیوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول، او په هغه وخت کې داود خان سفر ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر وکړو، دغه ډېر نږدې وو چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل د جنرال ضیاءالحق کودتا او د ذوالفقار علي بوټو بند کېدل، بیا په افغانستان کې هم انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچا سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لوري ځان ته حق په جانب وایي، او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دینه سړی امکان نشي کولای چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادعا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختۍ باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دننه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه
مننه.
په همدې برخه کې به له مومند صاحب نه واورو. مومند صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاند هم دا خبرې کړي دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد در اوسپاري د وروستي برید په تړاو باندې، مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي دوی ورته خبرې کړي دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلی دي طالبانو ته؟
نن د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت ویاند را زهره بلوچ هغه خبري غونډه کوله، هغه کې هغه همدغه ویل چې منګه یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونیس یو هغه دی پاکستان ته ورسپاري، دغه پیخ د دربند چې کم پیخ د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورسپاري، او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه. او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه، او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چارو وزیر هم کړې وه، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی، ذبیح الله مجاهد هم وروستۍ کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز دی، نو هغه د دې مخه ولې نه نیسي؟ دغسې طریق طالبان پاکستان په خپله هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، همدغه ځینې بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده، دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت او د بیګا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی، نو کېدی شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم پاغې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدی شي په دفاعي همکارۍ باندې هم دفاعي همکارۍ په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغسې بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر دی جان محمد اڅکزی، اوبخې جان اڅکزی، نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی،
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته به اډې ورکوو چې ډرون الوتکې دلته وي، او له دې صاحب د ده په وینا د اڅکزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي، به څو ساعته وروسته خپل ټویټونه بیرته لري. پاکستاني رسنۍ څه وایي چې علت یې څه دی؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویلي چې د دفاع چې کومه کمیټي ده د سینټر د هغې مشر مشاهد حسین هم بیګا دا خبره وکړه چې کېدی شي امریکې سره په استخباراتي همکارۍ باندې، امریکې سره د پوځي همکارۍ باندې خبرې وشي. او دغه لور ته هم په اشاره باندې ویل کېدی شي چې هغه ډېر ښه مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکې تورنو چې موږ د افغان طالبانو خلاف جګړه کوو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هیواد ځای ورکړي، نو هغه ویل اوس موږ د امریکې یو دریز دی، موږ هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترهګرۍ سبب کیږي او امریکې سره هم دغه غم دی. نو هغه و چې کېدای شي چې په لومبي ځل باندې یا ډېر وخت پس زموږ د امریکې درې یو شي او دغه مسله چې کومه را ترګرۍ هغه په شریکه باندې موږ هینډل کړو. د هغوی هم اوس دې لور ته خبرې کوي.
اتمر صاحب د دې ترهګرۍ په ضد جګړه په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېرې حملې وکړې او دوامدار حملې وکړې. بیا پاکستان پوځ هلته عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بې ځایه شول او ډېر زیان هم ور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حملو وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې به بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت یې نتیجه ورنه کړه. اوس څه فکر کوئ چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یاد کېږي چې دغه د دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قمندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې امریکایانو په نښه کړي دي. اوس دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه او د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو له خوا نه وویشتل شو. خو په هر ترتیب یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلی دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې منګه غواړو اکثریت منګه یو، یعنی دوی تر اوسه پورې دیشي ته قانون دي. او زه فکر نه کوم په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا غلط خبره ده. نو په دغه برخه کې یو خو د دغه سیمو دغه اجتماعي وضعیت او اجتماعي ژوند ډېر وروسته پاتې دی، دوی د دغه پرمختګ نه وروسته پاتې دي، دوی مکتبونه نه لري، دوی هغه امکانات نه لري چې یو حداقل یو مدرنه ټولنه ته ضرورت دی. نو څومره چې ټولنه وروسته پاتې کېږي دغه د افراطیت فکر په هغوی کې ډېرېږي او دوی داسې فکر کوي چې دا فکر بیا مذهبي فکر سره یو ځای شي، دا نو بیا دوی ته بیخي د قناعت وړ دی او
شیبر صاحب زما ستاسو نه یو پوښتنه لرله. لکه اتمر صاحب د سولې سولیزه حل د مسلې رئیسو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره دغه خبرو ته وخو. زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دغه دا ویلي چې طالبانو سره یوازینی لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نور وسله والی ډلې دي چې دوی وسله کیدي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول هم دغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې، تریک طالبان پاکستان سره، او دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د تریک طالبان پاکستان غړي واغره خوشي شو. دغه سي د افغانستان نه دغه طریق طریقه باندې پاکستان چې کوم وسلوول وغیرہ وستل شو پاکستان کې په قبلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شو نغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول
خپل پته د اوسنی د کاکړ دا نظر دی خو یادوي د کله چې سباندې د وکاله مخ کې طالبانو کابل ونی لاغه ورسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان بیا اوربند موش بیا دا اوربند مات شو زما نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوچ یو مشرو تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې
نه نه فیض حمید نه یو ریټایرډ جنرال دی هغه سره خبرې کوو ما نوم یې شو هغه سره ما خبرې وکړې هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
پوځي چارواکی نه
دی نو دغه خبر از ما پیاد شو هغه ویل وای
بریګیډیر سر نذیر به وګیر
ګومان کوم دی هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نو په خبرو باندې او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستانو سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې د سولې خبرې له پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غوښتنې دي په سولې سي دي خو له هغوی سره هم خبرې نه دي کړې او په ځای د دې چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی له هغه وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیولو وروسته د څومره سخته خبرې وکړې هم د پاکستان د پوځ په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونې سره ورو
پټولو نه غټ سمګلر پټولو نه غټ ډاکو پټولو نه زیات بدمعاش پټولو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي نن اف سی هم بے وسه ده نن اف ای ای هم بے وسه دي نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټي ادارې دي دا ټول بے وسه دي هغه موږ پیژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي را ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج د پاکستان فوج دا د پنجاب فوج دی دا د دې ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک برابر والی فوج نه دی دا صرف د پنجاب تحفظ کی د پښتون بلوچ او د نورو محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زوروي تم چې څومره ټکوي تم چې څومره چې څومرم ته خفه کوي په دې باندې موږ خوشحالي جو ا په دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلې دی ته به ډیر ته وای په چې کله ځا ریمانډ باندې ووم د لاسونه راتړلی وو بیا راته وای چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی ما ورته وای چې کزه درته وایم چې ډیر باندې ډیر نه ډیر نه ډیر باندې ګران دی
اوس د دې علي وزیر خبرې وي په ځای دي چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه باندې اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب څنګه هم داسې نه ده کله چې د زور للاري و څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناټو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو لاري د سهال کوټ خپل قوایو بس افغانستان نه همدارس د شوروي اتحاد قوایو افغانستان وتلې د بننسوان حسوته لار هواره کړ چې بیا ونه شو خو بیا بیل خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولي جګړې په سولې حل کېدای شي څنګه عبد السنه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه دی بلوچ سره دی سند سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شیان نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقل واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپل برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې موږ باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کوي. بلوچ هم همدا خبره کوي، بلوچ هم داسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي. بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ، خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی، دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته، دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی، دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري. نو دغه په مقابل کې دوی مقاومت دی، یعنی دوی خپل برخه غواړي. سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو اوس وګورئ کراچی یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچی د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوس، لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکړی. ټول قوت د پنجاب سره دی، او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دوی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سندیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاحده دوی ځان ته هېوادونه دي، دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو د دي، امتیاز چې اخلي هغه پنجاب یې اخلي. نو مشکل دلته دی.
او به خیستاسو خبره پرې کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو، نو تحریک طالبان پاکستان وایي چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي، قبایلي سیمې، دغه طرفونه دوی ته پرېښودل شوي، دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتنه لري. او هغه سره پاکستان ریاست وایي چې موږ ورسره کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده، د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک وو، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنگ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده، هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بلخوا بیا موږ بلوچ ته لاړ شو، نو بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي، هغوی ازادۍ غوښتونکي دي. هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه، واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوچو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، هغه لیکنه ما کتلم، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره هم حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پی ایک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده نور، چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هېوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلې، تجارت یې په ځای ساتلې، تجارت څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی، دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شاه نه وروسته، لږه سره د اسلام آباد روابط خراب و، که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و، بیا چې مجاهدین راغلل، هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی، هغوی ترې ګیله من و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی، پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب لنډ جواب دا درکول غواړم چې زمونږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بې طرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی کاغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت ته که په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ته پاکستان ته پکار دی چې هغه پری دی هغه یو خپلواک هیواد وګڼي پاکستان افغانستان یو خپلواک هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدا وایي چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده سټریټیجیک ډیپ چې کومه پالیسي وه سټریټیجیکي ژورتیا چې کومه پالیسي وه چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو مطلب زما خبر دا ده چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواک هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پریږدي په خپله به هر څه ټیک شي
دا ده لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څرنګه پاکستان روان کړی دی پاکستان په خپله له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و لکه نن سبا د پنوا شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي سترې محکمې حکم پرې کړی دی دی بیرته راغواړي چې په انتخاباتو کې دی بریالی شي بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې ایسایی چې خپرې شوي دي د عمران خان محبوبیت زیات دی یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري له سندیانو سره لري له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی هم اقتصادي مشکلات لري هم سیاسي مشکلات لري هم امنیتي مشکلات لري او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناور اوسی یوازنی لار دا دی چې اول خو دغه نظامی د پاکستان نظامیان د ملکی حکومت کار نه لري دوی د پریږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تیر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسو نه شئ لګولی نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل منګه داسې نه وایو چې دا زمونږ حق دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله یي نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات په اساس د یو تفاهم
او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي مننه اکمر صاحب د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي صاحب
پښتون په اړه تازه خبر دا ده چې لږه شپه مخکې زه پروګرام ته راتلم نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ خو مزور پښتون ویلي دي که فرض کا څوک مې وژني هم د خپل دریځ نه د خپل موقف نه په شا کېږم دغه لنډې خبرې منظور هم کړې دي او چې زموږ کم خبریال هغه سره ما خبرې وشوې نو هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
د دې لپاره چې د په افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه وي
له دې نه به پښتنې ګرویجنې کې لکه دینه مخکې دا په جسمانی ریمانډ سپارل نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا تاسو ویل شي چې هغه دغه تاسان کو خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړي اصل کې پاغې کې دا اوس په دمان مقدمه ده نیول خو دا د چمن په پیخه کې خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست په 13 هغه کې د خبرې کړې وي او هغه کې د سختې خبرې کړې وي د پی ټی ایم زون مشران و چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګ سوالونه ازاره مينتونه هر څو ته کول منګ نه مني نو بیا دې منګ هم دغه بلوچستان لار خپلولې شو زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی څنګه دغه لار باندې تللی دی دوی چې بنگالیانو څو کول د پوه سره منګ بدغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
خدا هم پاکستان د قانون لمخې خو دیموکراسي ده. نو په دې خبره
منظور وکیلم ویل منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسماني ریمانډ نشي ورکولی چې دوی منظور پولیس ته په جسماني ریمانډ باندې وسپاره. نو هغه ویل چې ته داسې نشي کولی چې څوک یو تقریر وکړي یو خبره وکړي وینا وکړي نو ته هغه سره داسې نشي کولی.
د خبرونې په اخر کې به اتمر صاحب ستاسو نظر په لنډو واخلم.